د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وای خدای توکل مختلف مالته چې خدای توکل مخکته تلې چی د کړي وظیفه په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري
په کابل کې دی خو انځي دی استاد څنګه خبرې مو وريدي چې ویلې ځینې ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري بی پلان او بی هدف ژوند کوم ستونزې رامنځته کوي
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي ذهني فشار لاندې سړی راځي حیران چې زه اوس څه وکم درس وایم مطالعه وکم ډوډۍ وخورم تفریح وکم سفر وکم کم مضمون وایم چی شی وایم یعنی دنه بدلاره ورکی
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر من اوتونکو تجربه خودلې چې کچېرې موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلی شو پلان درلودل د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډیر اړین دی په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي
په ژوند کې چې اول یو هدف ونه لري کنه یو پلان نه لري نو څنګه پرمختګ کولای شي چې یو تقسیم اوقات ونه لري ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي تبن باید یو پلان ولري چې یو ځای ته ورسېږي که پلان نه وي هدف ته نه رسېږي ما خپل په ژوند کې ډیر پلانونه لرلو باور وکړي چې د پانتون په دوران کې ما ځان ته دومره پلان جوړ کړی و دومره چې یعنی هدف نه و په ژوند کې بهترین څه ځوانانو لپاره پلان دی که پلان ونه لري هدف ته نه رسېږي باید یو پلان ولري چې خپل هدف یعنی هغه خپل ټارګټ شوی ځای ته ځان ورسوي کنه نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید کوم پلان وشي نن باید کوم کارونه وکم او باید کوم کارونه باید سبا ته پاتې کم هغه کومې چې مهمې دي باید نن وکم چې کوم مثلا ډیر ضروري باید ځاګه سبا وکم همداسې د ژوند په تګلاره کې د وظیفې په تحصیل په هر څه کې باید یو څه پلان ولري چې پلان ونه لري هیڅ کله مخ یعنی تګ نشي کولای ځکه یو څه خنډ درته پیدا کوي ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسوي باید د هغې لارې هغې خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومنې هغې لپاره داسې یو قدم واخلی چې ته هغې خنډ سره مخامخ نه شي بلکې باید مبارزه ورسره وکړي ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي ډېر مشکلات دي ډېر ټیټ پاس لري ژوند هر لپاره باید تاسو یو پلان ولرې که پلان ونه لرې یو څه د مخې ته راشي نو بیا ورسره څه کوې یو څه مشکل درته پېښ شي بیا څه کوې چې لامل پوه هم شوي چې په دې لارې کراسته دغه یو مشکل شته اما پلان ورته نه نیسي ورته یو څه کار نه کوي دغه د حلول لپاره یو اقدام نه کوي تبن چور سره مخ کې خوري خندونه درته مخامخ کوي
لا څنګه سره مې پختلی چې آیا دا کومه داسې ملګری لري چې هغه د پلان لمخې مخ کې نږي
اول شته دې شته یو ام دا وس ما ورته سره چټ کولو پیسې غوړ کوي مال بس د ژوند مشکلات دي دا شاندې پیسې کې بابا وي خدای توکل مختلا شه مال تات چې خدای توکل مخ کې تل چې دې کړي وایسه کې یاس نام ژوند په کولو نه ارزيږي چې سره مخ شو هغه بوش ټول هم د سې شوی دی یاس نام څه خو ملاست نه راځي نو څه لزان ورته وخرو هم د سبا مخه مخ ورته لاړ شو ما هغه خبره د وظیفې په حق لاو کنه وې چې وظیفې څنګه وکړم مال چې یو انګلیسي باید سم شي او د مشکلات دا باید حل کم بیا لغې نه یو وظیفه پوزیشن ځاخسته شم او کوشش هم لرم ماته وی نه مړه ځان خو تر څو چې درس وای او د سې کې واسه کې مخامخ ورزه چې وشو شوې کومو شونو پلان ډیر مهم دی که پلان ونه لري په ژوند کې ډیر مشکلات سره باور کې یو ځل یعنی نه مې آمادګي و ورته یعنی زه پوهیدم چې ماغه سوالونه دغه سپوختنې دغه انټرویو سره زه مخ کېږم دغه خبر سره زه مخ کېږم دغه سره مشکل سره زه بدل ته مخ کېږم خبیا مې مال ځای په کیسه کې باور وکړ چې ما غسم ویلی او ما غسو شو عمل ته زه پاتې شوم عمل ته زه سایلنت شوم ما ورته ویل کوس به ما ورته درس ویلو ما غ سوال به تحقیق کولو اوس به زه کامیاب کېدم ول د سپاتې راغلم په هر کې باید ځان ته پلان ولري اته روزمره کارونه ته باید هغوی پلان ولري پاتې شو د یو پوزیشن له خاطر یو ځای رسېدو لپاره یا تحصیل لپاره هر څه هغوی ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري نو کوشش وکړي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري ځکه ماته یو ځل تجربه شوی دی او زه دې کې پاتې راغلم زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم نو بې پلانه د مختلف نشي
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغه د ځان پاک لوي
زه خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم، ځکه بیا پلان چې مخته لاړ شم خامخا زه پکې بندېږم، فیل کېږم پکې. نو د هغې لپاره یو منظم پلان، یو منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته رسې خپله رسېدل دي. او که چېرې پلان په ژوند کې نه وي، سر به خود لاړ شي، نو خامخا ته له مشکلاتو سره مخ کېږي او ته نتیجه نه سر لاسته راوړلی، ځکه یو ورځ پکې ستونزې ډېرې وي، نو ستونزو سره مخ کېږي، خامخا مخ کېږي. که چېرې په ژوند کې هر سړی خپل منظم پلان ولري، نو هغه کولی شي چې کامیاب شي. مونږ پخوا لکه داسې خاص پلان به ژوند ته نه درلوده، ایس اهداف مو په ژوند کې نه وته تعین کړي. وانه دا درته واقعیت له زړه نه وایم، مونږ ته یو مورال پیدا سوې، نو هغه مورال د دې لامل سو چې مونږ ځان ته اهداف تعین کړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون اخري سمستر مې دا اتم سمستر نتیجه راوته 90% سره با خپل اووم سمستر پاس کړ. نو دا خپل په دې د مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چنه نن داسې په کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو هغه ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکوو.
ډیره زیاته مننه. تاسو ډیره ښه خبرې ته اشاره وکړه، لږه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول و، او تاسو دا موایل چې 90% نمرې تاسو وګټلې، درته وایي چې همدغه پلان نه تشریک څه رقم پلان دی جوړ کړو؟ ته
په ابتدا کې چې مونږ کله پانتون ته ورغلو، نو لومړی سمستر و، هیڅ ور سره آشنا نه و، استادانو سره آشنا نه و، ماحول سره آشنا نه و. نو استادانو به چې کوم څه ویل، زموږ مغزه به پیکه حتی پیکار نه کوه صحیح. د دې په خاطر مونږ بیا ځان سره فکر وکړه چې مونږ باید څنګه اوس وکولای شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا سو او اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې مونږ ځینې کورسونه تعقیب کړه، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل، کوم کتابونه، کوم څه چې مونږ روزمره په پانتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس مونږ ته استادان تدریسول، نو دغه لپاره مونږ روزمره وخت ما ورته وټاکه، لکه نیم ساعت ما ته کوم مضمون چې تو ما بعد هغه لپاره یو ساعت وخت تاکه، کوم مضمون به چې لږ اسانه و دې لپاره ما نیم ساعت یا شل دقیقې د مطالعې لپاره وخت ورته تاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روز مره په پانتون کې مخته لاړم. په لومړی و کې په لومړی سمسترونو کې ما فیصدی 2 او 1 و، بیا وروسته چې ما کله خپل پلان ځان ته پلان جوړ کړ، ترتیب مې وکړ، نو سخت مضامینو تمام ډیر وخت ورکوه، ډیره مطالعه پکې کوله، نو بیا زما فیصدی 80 وته وختله. په تیر سمستر کې ما ډیر زحمت وخت کمال چې د عمومي فیصدی باندې کار وکم، نو 90% مالا سره وړه، نو الحمدلله ډیر تری راضی ومه. یعنی په دې زموت مینه سم چې کچیر ته اهداف ته این کړي، کوشش ورته وکي، نو هیڅ لري نه چې ته به بریالی کیږي. دغه وسینی سمستر کې چې پرون نو ورته مورځ نتیجه راوته، ما 90.2% لا سره وړه. نو دغه د پاره مونږ منظم پلان دا درلو چې مونږ وخت ورته ټاکه، وخت مټاکه، سخت مضمونونه ته ډیر کوشش کوو، کورسونه متعقیبول، او آسان مضامینو ته به په کور کې مطالعه کول، او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مرته ډیره کوله. دا زما د کامیابی یو راز و.
د دې سملګری اقتصادي راته کولای شي چې بی پلان روان وی، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري، او بل اخر بیا پاره برخه کې دای نش کومه بدلی د سملګری لري
کو دا وز درته چې دغه وز 2-3 دقیقې مخکې ک شاید داتا د ډیر د سی باور مونږ نشي، د 3 دقیقې مخکې زما سره څنګه وندای دا تقریبا د 1960 کلو د نوې مکتب نه فارغ شوی دا د مشکلات په اړه ویل چې کور کې داسې مشکلات لرم، او هغه مشکلات یعنی دومره مشکلات ویل چې زما سر په درد سو. نو ما ورته بیا ویل چې ورور ته باید یو منظم او دسپلین ولري، او په دې نه کیږي چې ته د خپل ګیله گزارې ماته وکي، دغه د خپل د کور مسولیت، دغه د کور مشکلات، کده ژوند اقتصادي مشکلات دي، کنور اجتماعي مشکلات دي، دغه ته باید خپل حل لاره پیدا کړي. نو هغه ماته ویل چې څنګه حل لاره پیدا کړم؟ ورته ما ول مکتب نه فارغ اسې وای وو، ما ورته ویل مال ورسې یو انګلیسي کورس کې یو شپږ میاشتې زحمت وکړ، نو ته کولای شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لاندې دا چې کوم هغه کورس نه فارغ اسې، ته وخت زحمت وکړې، خواري وکړې، په هغه کورس کې ته بیرته وظیفه درکې، په یو بل ځای کې کسته دات ولرې، ته کولای شې انلاین تجارتونه وکړې، ډېر مختلف یعنی په هر اداره کې په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده، کمپیوټر ته ضرورت ده. نو دا خبرې مې ورته وکړې، باور په خدای وکړ ډېر خوشاله هم سو، او دا اوس راته ویل چې زنن شپه دا نن نه ورځم، زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کا، راتلونکي کال ته مال ته انګلیسي باید زده ولري، حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولري، تر څو ته اوس کولای شي خپل دغه مشکلات چې ته نن ماته وایي دغه ته خپل حل کې روزمره حل کې، که چیرته ته درس وایي زحمت وخت کې، نو ته به نه نتیجه لري، نه نتیجه په صورت کې ته خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شي، هغه ته حل لاره پیدا کولای. راسي د تعلیم سره تعلم فکر هر څه زیاتیږي فکر دروخانه کیږي نو دغه یو ځوان و چې نه په خپل ژوند کې ډیر زوریدل بیچاره کړیدل ډیر مشکلات درلودل نو د سې ډیر ځوانان دي چې نه امید به پلان غلري خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو راهنمایي ورته وکړي دوی خپل باید دغه انګیزه ورته پیدا سي دغه انګیزه یو ضرورت پیدا سي چې دوی باید نه په خپل خپل ودرېږي نو ان شاء الله هر ځوان کولای شي چې په خپل خپل ودرېږي او روخانه راتلونکی ولري
bale راګرځو بیرته تاسو خپل ژوند ته درته وایي چې اوس خو د پاندون په ورستي ټولګي کې یاستي آینده ته څه پلان لري راتلونکی څه غواړي چې وکړي څه ډول پلان مو ورته سرلوسه طرح کړی دی
الحمدلله موږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ دا یعنی هغه مالی سپورت زمونږ د سلور کلن سفر د پاندون دوره درته یادوم مو کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډیر کار کړی دا او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو او عربي ژبه ورته خپل عزت کمه ما پوهنځي چې دا شریعت دی نو د لپاره عربي ډیر مهم ده زین نور تر خیر سره را روانو سو میشتو کې ورته یو مکمل وخت تې نو ما چې یاد سهار ټیم د پانتون نکلو به کار سم او یاد غرمه د ورځې په جریان کې یو ټیم برابر او ما چې عربي زده کم چې کله به عربي زده کړ انګلیسي می زده کړ خارجي سکالرشپونه لري نو دا غې د لپاره مون ته مکمل داسې چانس تا چې مونږ دلته امتحان ورکو او مون کامیاب شو د را روان خپل آینده د لپاره ماستری د لپاره د هواد نه خارج لار سم ماستری وکړو همون زیات تر کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده الحمدلله په پانتون درسونه کې کامیاب یو نه وازنه شه چې مونږ ډیر باید ور باندې فعلاً تمرکز وکړو هغه انګلیسي او عربي ده چې کولای شي مونږ د قمر سکالرشپونه څخه محروم نه کی دغه شان کولای شي پانتونونه کې زمينه برابر کی راتلونکو پلان زما خپل شخصا دغه ده ان شاء الله چې سکالرشپونه ته ځان آماده کوم
bale کړه سودیته په دې خبرې کو چې په دې ورسته کې افغانستان کې چې سیاسي بدلون راغلی دا نظام بدل شي یو شمیر ځوانان وایي چې دوی نس کولای ځان د پلان ولري ځکه خپل پلان کې کامیابی دلای نسی که دوی خپل زړه زده کړی غوړی هغه نس کولای ک دوی غوړی خپل زړه کار وکړي هغه نس کولای نو ځکه دوی پلان یې مس نه جوړي په دې اړه د تاسو نظر څه ده
ځوان وګورین دولت مسول غنی یا جامعه مسول غنی ولا حالات تغیر سو لار می وظیفه د لاس ور کړه کورس نشم ویله یا پانتون فیس نه لرم نو دغه بانی دي چې زمونږ او تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي دا د دې حل لار نه ده اوس فرض مثال کوم پانتون ته زو یا مثلا یو کورس اتلو نو اوس کولای شو چې په دغه طریقه بدل کړو کورس مزه یو اوس ملګری ته لار شه د ملګری نه درس زکه بل چاته ورته د کورسونو ډیر ساده چې فیسونه ډیر کم دي ولې درسونه ډیر پورته درسونه دي نو دغه هغه بانی دي چې زمونږ او تاسو ځوانان یې کوي په کار د چونه کې هم دغه زمونږ او تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانه کوي تعلیم نه ځان شاته کی بهانه وکي ځان خلکو معلوماتي نه خلاص کی نو زه فکر کوم دا د حل لار نه ده که څو وغواړي منظمه ډیسپلین یو پلان ولري چې انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډیر درسونه دي چې هر سړی نن سبا په پويږي که څو وغواړي او البته کاسو وګواړي کاسو کې نه غواړي نو بهانه کوي جامع معلومات د پلار معلومات د ورور معلومات د فاصل کې دوی خپل ځان ته هدف نه لري پلان نه لري دمدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختی سره مخامخ یو
لښبګم ټولګي سپورت انجینر اصلا کولای نسی چې دوی درس وایي ام د نورو برخو کې تغیرات راغلي دي خو بیا هم تاسو خپل تجربه نه څورته وایي یعنی تاسو په امغه محیط په امغه جامعه کې تاسو ژوند کوی سره قام ژوند سره مقابله وکړي او برای لاستراوړي
تاسو ډیر خېټي کې اشاره وکړه چې د جنجونو مکتبونه تروم ټول کې پوره خلاص دي 50 کسانه مون سره وو 50 تک کسانو کې شل انجونی وی ډیر شلکان و کله چې تحولات راغلل متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې سوی ما سره په صنف کې داسې خويند وی چې دوم نمبر او دریم نمبر یعنی دومره استعداد درلوده الحمدلله چې هلکان نو څه کوله په شپه ورځ درس وایلو سره هغه شاته کړی نو دا زم خپل صنفیان وی مخبل په سترګو کتلی او خو متاسفانه چې د حالات او د تحولات د دې سبب څه چې دوی پری دي موږ دولت څخه هم داخله ده چې د انجونو د پاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی تر سو دغه درې کال تقریبا درې سنور کال زمونږ خويند د علم ثقافت سوی نو دوی د پاره دی منظم پلان جوړ کی تر سو زمونږ خويند خپل تعلیم وکي ځکه تعلیم کولای شي چې ناپوهي جهالت لمین زوي سي کله چې ناپوهي په جامعه کې لمین زلار سي هغه هیوات مختزي د هیوات وګړي مختزي د یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې په ژوند کې اهداف ته د رسیدو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی هغه د خبر هم زیاتوي وایي چې که واړو خپل اهداف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو یو څه قیمت باید ورکړو دا چې څنګه په مرکه کې اورو
د پلان په حق له خو به دا وایم چې پلان زموږ ستاسو د ژوند یو له هغو اساسي وړتیاو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي. یعنی بغیر یا پرته له پلانه ژوند تیرول ژوند ډیر ستونزمن کوي. زما نظر خدا ده چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدل سي چې هغوی پلان نه لري. معمولا پلان داسې یو څه دی چې موږ او تاسو یې په خپل ژوند کې چې کومې کړنې ترسره کوو، په خپل ژوند کې چې کوم کارونه ترسره کوو، د هغه پلان کول، هغه د غو لپاره مهالویش جوړول، یا په مجموع کې د خپل اهداف لپاره پلان جوړول، د خپل کار لپاره پلان جوړول، دا موږ د ژوند په بیلابیلو برخو کې درلودلی سو. یا په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق پلان جوړوي چې ښه مثلا دغه 2023 کال کې زما د ژوند پلان څه دی، زه باید څه وکړم، څه ونه کړم، څه ترلاسه کړم، دغه باید ولرو. بیا معمولا موږ تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو، په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو، د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو. یعنی پلان یو ډیره پراخه او لویه موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخلیږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي.
بله، که راسو دې ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري، دا یې له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
دا ډیره مهمه مسله ده. ستونزه همدا ده، ګڼ شمېر ځوانان هغوی فارغېږي له پوهنتونونو نه، له ښوونیزو مرکزونو نه، ولې په پایله کې هغه دې هېڅ یوې نتیجې ته رسېدلی نه وي چې زه څه شی سوم، ما نه څه شی جوړ سول، زه باید څه وکړم، نسي کولی. چې همدغه یې وجه ده چې بیا د لالهانده په دندو پسې ګرځي، په کارونو پسې ګرځي، ولې هېڅ زمینه ورته نه مساعدېږي. مشکل همدا دی په کومه برخه کې چې زده کړې کړي دي، په هغه برخه کې ده نه پلان درلود، نه یې هدف درلود، نه کوم په یو سیستم باندې دا پروسه مخکې نه وړې چې د یوې ښې نتیجې ته رسېدلی سو. یعنی هدف دا دی چې ښه پلان درلودل موږ یوې ښې پایلې ته، یوې ښې نتیجې ته رسوي. نو ځوانان دغه ګڼ شمېر مشکلات دوی لپاره پیدا کېږي، ځکه دوی په یو ښه توګه سره خپله تحصیلي دوره پای ته نسي رسولی، یوې ښې نتیجې او پایلې ته نسي رسېدلی، چې په پای کې به دی په خپل مسلک کې هم ستونزې لري، په خپل فیلډ کې به هم ستونزې لري، دوی به نور کوم مهارتونه به هم لاسته نه راوړي، یو بې نتیجې هڅه به یې کړي. یعنی دغسې ستونزې پیدا کولی شي چې هغه د دوی په دنده کې، د دوی په روزمره ژوند کې، د دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډېره خستکونه تمامېږي، ستړی کېږي، به خسته کېږي، به بې پلانه ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیرانی چې زه اوس څه وکړم، درس وایم، مطالعه وکړم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکړم، سفر وکړم، کوم مضمون ووایم، څه شی ووایم. یعنی دنه به دا لاره ورکوي. هر کله چې دغسې مسایل رامنځته شول، دی هغه څوک نه دی، یا دی هغه ځوان نه دی، یا دا هغه محصل نه دی چې د په ښه توګه یوه تحصیلي دوره پای ته رسولی اوسي.
بله، همدغه ځوان له ښوونځي او له پوهنځي او پوهنتون دو مسایل نه بیا راځي خپل کور ته، دلته که ځان ته پلان ونه لري کومو ګډوډیو سره مخ کېدلی شي؟
په ژوند کې پلان نه درلودل دغه ستونزې پیدا کوي. کنه اوس مثلا موږ ځینې رخصتۍ لرو، یا مثلا فارغېږي، له هغې وروسته که یو څوک پلانونه لري، هغه هم له دغه ډول مشکلاتو سره مخ کېږي. پلان کولی شي چې موږ ستاسو د ټول ژوند چارې ډېرې ښې او سمې کړي. نو که چېرته ځوان مثلا فارغېږي، هغه یو ښه پلان ولري، یو ښه طرحه ولري په ذهن کې چې ښه زه خو اوس له پوهنتون نه فارغ سوم، یم موم زه په رخصتۍ کې یم، ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم، دغه کوم قیمتي وخت چې لرم، دې نه څنګه استفاده وکړم چې زما د راتلونکي لپاره ښایي. دغه ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هره برخه کې یو ځوان له ځان نه وکړي. کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوه، دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کېږي. نو کله چې دلته ضرورت پیدا سو، خپله دی مجبوریږي چې دی باید یو څه فکر وکړي.
پلان څه رقم جوړ کړلی سي؟ آیا یوازې په ذهن کې طرحه سي، د ورقې په مخ ولیکل سي؟ څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان؟
دا ډیره اساسي پوښتنه ده. د پلان په حق باندې ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت سي، ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلی. یعنی کله موږ تاسو فکر هم وکړو، زموږ ډیری مسایل هیریږي. هغې لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو. یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیره مرسته کولی سي. اوس خو ډیر زیات سهولتونه دي، موږ تاسو ټول سره زیرک تلیفونونه دي، او په زیرک تلیفونونو کې بیلابیل سافټویر موجود دي چې هغې کې د نوټ په نوم باندې سافټویر دي چې هلته موږ کولی سو چې خپل نوټ ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو. نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یوه ډیره ښکلې کتابچه باید ولري. د هغې پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي. دا البته زما نظر دی چې داسې یو کتابچه ولري او په هغې کې دغه ټول یاداشتونه ولري، د خپل هر کال پلان، د خپل هر کار پلان، دغه ټول باید هلته نوشتی، له سر نه باید نوشتی چې موضوع مثلا دغه کار، په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوې باید زه پوره کړم. دا ډېر مهم مسله ده. خپل پلان ولیکي زه څه کوم، صحیح دی؟ دوهم باید ولیکل سي چې په کوم امکاناتو زه دغه پلان ته رسیدلی سم. ته دوا دریم ډیر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کوم ستونزې او مشکلات ایجادېږي، کوم ستونزې او مشکلات به یې چې هغه خزب بیرته مثلا دفاع وکړي، سم مشکلات به درج سي چې ستاد دغه کار په پلان کې یو برخه به ستاد کار ستونزې او مشکلات ست مایند او ذهن به تیار آماده چې څنګه د خپل هغه څخه دفاع وکړي کنه د ستونزو څخه. یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده، هر پلان هغه یو قیمت لري چې قیمت ورنه کې تخپل هدف ته رسیدل. یو مثال ز خپل ژوند درته، مثلا زه تقریبا و اته کال شاوخوا کیږي زه د خپل ولایت څخه راغلم په کابل کې زده کړې کوم، زده کړې ترڅنګ وظیفه کوم، کار کوم، ټول مسائل شته. زما د دغه اهداف لپاره چې زه خیز زده کړې وکم، ښه تجربه ترلاسه کوم، خلکو ته مم خیر ورسیږي، ټولنه ته خیر ورسیږي، یو ښه انسان جوړ سم، یو تعلیم یافته انسان جوړ سم، یو اکیډمیک انسان جوړ سم، دا زما هدف. زه هم دغه هدف لپاره د اوس لګیا یم، مبارزه کوم، زما د دې هدف قرباني پوهیږي اوس شاده دا د چې زه د خپلې کورنۍ نه لریم، زه د خپلو میندو نه لریم، خویندو نه لریم، ورونه نه لریم، میرمنې نه لریم، د خپلې ګلالۍ لورکۍ نه لریم، په څو میاشتو کې زه یو ځل کور ته اوس دغه زما د هدف چه د قیمت ته چې زه یې ورکوم. نو همیش چې موږ تاسو ژوند کې البته هدف لرو، د هدف لپاره پلان لرو، د پلان یوه برخه باید د هغې قیمت مشخصول دي چې ته باید کوم قیمت ورکې.
یو مشهور خبره مونږ او تاسو لرو چې هغه وای وای کله چې ته غواړې یو څه لاس ته راوړي نو یو بل څه باید له لاسه ورکړي. تاسو ډیر ښه تشریح کړه. ځینو ځوانانو ته دغه د ژوند پلان کورنۍ جوړوي په دې خبره ته وکړي، دا څومره نامناسب کار ده، څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنې ته خپله چې نشې کولی نو راسه دا پلان دې زه درته جوړ کړم، په دې خبره راته وکړي.
ښه پوښتنه ده. زما نظر خدا دې راضي ده، مثلا څو زاویې وڅېړو. ښه، یو خو داسې ده که چیرته مستقیم یوازې کورنۍ ورته پلان ورکوي او جبران باید همدا پلان ځوان عملي کړي، دا نامناسب کار دی، ناسم کار دی. دغه پلان به دې پر ځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبوي، منفي رول ولوبوي او ګڼ شمېر نور ذهني زیانونه دوی لپاره لري. لیکن ښه خبره زما په نظر دا ده چې نتیجه د دې پوښتنې داسې ډېره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنۍ ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي، دا به یو ښې نتیجې ته دوی ورسیږي. که دوی مشترکاً یو ځای شي، هر څوک خپل نظر ورکړي او دوی ټولو یوه مجموعه نتیجه دوی هغې نه یو پلان جوړ کړي، دوی به یوه ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلي شکل باندې په یو ځوان باندې پلان تحمیلول د کورنۍ لخوا دا مناسب نه دی، لیکن په یوې ښې مشورې سره یوې نتیجې ته رسیدل او هغه پلان کول دا به ډېره ښه نتیجه ولري.
بله، راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري، هغو ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه ووایه؟
یو ارواپوه دی، ایملی وان سونبرګ نومیږي، هغه وایي چې د هغې له خوا نه په د قضایو د مطالعې زده کوونکو وغوښتل شول چې د دوی د روزانه پلان جوړه وساتي. له دوی څخه داسې غوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپلې ارادې او پلان ولیکي. کنه ایملی دا وموندله چې هغه زده کوونکي چې خپلې موخې او پلان یې لیکلی، دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف یې نه و مشخص کړی او پلان یې نه لرلو، 92 ځله ډیر څه ترلاسه کړي دي. یعنی هغه ځوانان چې هغوی هدف درلوده، هغوی پلان درلوده، هغه 92% کامیاب راغلي دي، بریالي شوي دي، یوې ښې نتیجې ته رسیدلي دي، یو ښه څه لاسته راوړي دي او خپلو موخو ته رسیدلي دي. چې دا پایله د پلان کولو هغه ځواک ثابتې مونږ او تاسو ته کنه چې څنګه باید پلان ولرو. نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځي مونږ او تاسو خپل ژوند کې پلان ولرو. د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هیڅ آگاه نه وم، څنګه وخت نه پوهېدم د یو څوک نو چې مونږ ته وخې د ستونزې کلیوالو سیمو کې ډېر ده. چیرته زما غږ کلیوالو سیمو کې خلک اوري، نو په دغه برخه کې د خپل کورنیو سره، د خپل ماشومانو سره، نو ځوانانو سره په دې برخه کې ډیر کار وسی. زما د ژوند یو بد تجربه ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ د څوک نو چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې، حتی نه د استادانو لخوا، نه د ملګرو لخوا د څوک نو چې موږ ته دغه لار او طریقه وخی. خو بیا چې کله زه پانتون ته راغلم، تحصیلي دورې ته راغلم، لاغې وروسته په ځینو مطالعاتو باندې، په ځینو نور مسایلو باندې چې موږ کار وکړ، بیا دا مسایل ما درک کړل. لاغې وروسته ما خپل ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړ، د کاري برخه کې مو پلان جوړو، تحصیلي برخه کې مو پلان جوړو. نو الحمدلله زه ویخي نتیجې ته رسیدلم، یو ویخي پایله ته رسیدلم. دا اوس هم پانتون فارغ یم، لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم، اهداف لرم، د غو لپاره قیمتونه ورکوم، ژوند تیریږي. الحمدلله ښه نتیجه تر رسیدلم او ماته ډیر ښه معلومیږي چې زما مخکې ژوند کې څه نه درلوده څنګه اوس څنګه یم څومره راحت یم زما ژوند کې څومره تغییر او بدلون راغلی او په پلان درلودلو سره هدف درلودلو سره موږ تاسو کولی شو چې خپلو اهدافو ته په ډیر سری ډول یا په ډیر تیز ډول ورسیږو.
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډیره مننه سلامت اوسئ خوشاله اوسئ.
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
د ازادي ملما.
السلام علیکم. د ازادي میلما پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای میلما دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بل اخر دغه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. شغلی مالک ستانیزای وی په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. شغلی ستانیزای د ازادي میلما پروګرام ته شرغ لست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه اولی کم سوي دي.
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړه. سالی صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوئی کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې وو هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول. خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول ما دغه خپل څنګه تر څو تر خلکو پورې ورسوم هغه می په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او منفي. خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا سدا ویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بیل شکه چې په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څخکاري سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او د دغه ترڅنګ هغه منفی اړخ دی نجونو د تعلیم نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل داغه مسائل دي سي یو یغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې می خبره کړې ده خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکایت سره وتلی اوسې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې اند
ټولنیز ستونزې خو لایسیزو راهیزه په افغانستان کې موجود دي. بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړل او ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده. متاسفانه نالوست ټولنه یو کني هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایل حساس تم خو مربته ګوتې ورتیری کړی دی خو تر دې هم حساس مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه کاری او په دې مسلسله توګه باندې چې بیا ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت د کوزي پښتونخوا پښتانه او متل کې وي چې ډیر شنو ګنډیر شي ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه حلقه په سختی سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم پیور ډیر کو زو هم دسې نه چې دغه ټولنې ته ګنډیر سی واغه د دې په جاسه هضمي کې وبرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچيري حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوي دي ممکن ک تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړي فکر نه کوي چې ولاره بورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دی موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي ها خو په نرم انداز ته څوک غوږ نه کوي موږ د فطرت دغه سره جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کی او یو څه شدت ورګډ نه کی خلک غوږ نه درته نیسي تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسو مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ ټولنه کې ډیره موثره نه تمامیږي البته د ما نظر دا ده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري غته اوریدونکي غوګونه پیدا کنه نو چې طنز نه پکې او شدت نه پکې څوک نه اوري نرمه خبر څوک اوري او دغه حساس مسائل کې چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو موږ خو به وړاندې کو خو دې موږ غا اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که موږ ټول افراد ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډیر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی کنه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي مونږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې ترڅنګ باید طنز مورګټ کړي کنه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغیز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بل استنیز صاحب تاسو د طنز زیاتونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې هم دغه لار تعقیبوي خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه لسپکاوی ډک مسائل راځي چې کله ناکله یو طبقه په نشه کیږي یو څوک د خپل رنگ لمخې سپکاوی سره مخامخېږي یو څوک د خپل ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغه مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي
موضوع دغه سیدا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اوریدل هغه مفهوم به وایم په اصطلاح باړه به وایم وای خلکو سره وخاندې خلکو پوره مخاندې کنه نو دغه تنظیم دوه ډول لري یو داسې خلکو پورې خاندي کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات ته خبره جوړه ټپی کوي او یو داسې خلک خنده یو خاص د بقن نه په ټارګټ کوي یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي یا غو د تنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم یو خاص طبقه ټارګیټ نه کړم خو البته کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسو همدغه ټولنه کې رالوی شو حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوی سویم چې په هغه کې هم تشدد و هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوی موضوعات موجود په اصطلاح نالوسته ټولنه او کنه خپل په دغه ټولنه کې را لوي سوم نو طبيعي خبره ده چې زه دا وایم چې یاره ما دغه هرڅ په دومره معیار باندې کړی دي چې هغه په اصطلاح یو رسمي ادرس هم خبروي سم نه دغه سينو ما هغه د ټولنیز یا د ټولیز رسنیو پلیټ فارم ته کتلی په معیار مې ویډیو غانې کړی وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری او خبره دا ده چې رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضی ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي خو له ټولیز رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای سي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي
بل ستاسو صاحب تاسو یو کمال دا چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی ولی پر لندوالي باندې تاسو ټینګار زیات وي
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړلم اول خدا سي پغه وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې پغه محل کې یو د قینا ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغختل چې په دا یو د دقه کې کومه موضوع کې زغه کېږم کې اصلي خبري ور پچکاری کم خلکو ته کنه ور زرق کما نو په دې اساس به زبه ورختا نو ما بغختل چې په غيوي د قینا حد اعظم استفاده وکم ترڅو خپل مفاهیم خلکو ته اور ترانسفر کم یا پچھلا اور انتقال کلی سم کنه نو پندغه سات به اساس به بیا خبر او سرعت هم زیاتو والیم یا زیرو بم اور هغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو د خپل فکر په غیوه دقه کې او بل اساسي خبر تا ویل چې ولید بل څه ورختا وي زرزر باید دا خبره کوله باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړم په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخانی جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په غوږ کې لوي سوی هلته نو مختلف مناسب نه ګڼم دي خوونی او روزنی او رئیس هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندۍ ده هغه چون مال ته مکتب خوانځي او لیساوی لو نو دغه د شپږم دی جدي دغه مسائل بسرت بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د خوونی او روزنی رئیس دا بس جکسو دا تقریرونه به ډیر وګد کوم وګد تقریرونه په دې کې به په 15 دقیقې صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستل زی په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په پیسلا نزاکات او کو پلانې صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به مو ماشومان چون پزور به کنه ولی واغل ته دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور به کنه ولی دغه شای ماته ډیر زیات خسته کون تاسو باور وکئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوم چې ما به ماشوم توپ کې ویلی چون هغه انزیباتان او غیره به پزور ورته کنه ولی نو ما به دا ویلی کچیر زدي خبر وسوم او غټ سوم نو زبه څوک د سینې ستړي کوم زبه د خپل خبره په لاندو الفاظو کې ورسوم هغه یو سات تقریر به دیو غریسانو کتار واخستغه کې به دوه دي کار خبرې نه وي خو په تابه یو سات ونیو چون هغه بیجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه بو پکې زی وخت سیلټیس برخه کې کار کاو اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیح موضوعات بیانول بیا با ما جنو سره غپ استدا به مرتول چې وسړی د تاسو ټول تقریر په منن او بخنو کې تیر ک دومره منن موکړل سي بيخم زیات او بخنم دومره غوښتل سي پاره خبره کې بخنه غواړم دا د سي د بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نو دومره منن ته نو دومره ډیرو سلامونو ته زره خپل اساسي غا اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسي حتی د منګه د خلکو دغه کمزوري په ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې مخپل کله ضرورت ته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته دغه حالت کې راځي وړي بده خزړه تنګ کې او سیله بده ونی سي بار بار په پختنه وکی هغه اساسي خبره ته مونږ زر نه راځو دغه کمزوري ده مونږ به ډیر وګ تقریر خوږي کې به کار خبره غو نه
نو دا بهتره ګڼم چې شکل دی تقاریر او د خبرو دغه تغییر ورپا غاساسي خبره ته زر راسو لډیر مقدمونه تیر سدا به ډیر خای په بخنه سره دا تفصیل را نو وګصو.
نه نه جالب وو په دې خاطر چې نستانیزه سب د هند یو کمدین دی د کرشنا په نامه، هغه هم کله نقل د سټیج په سر باندې راځي طنز کیات من تاسو هم داغه ځینې طنزیه کلیپونه کتلی دي، هغه هم کله نقل راځي طنز وکي لس پنځلس دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کوي او بیا په اخره کې دی وخاندي وګوروئ ما د ویلو دپاره هیڅ هم نه درلودل خو دغه د ستاسو پنځلس دقیقې مې ونیولې او دغه د پنځلس دقیقو کې ما وخندولی. نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده، په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي، ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي؟
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري، کنه مذهبي موضوع نه اوري، سیاسي موضوعاتي زه ډیرو تم دا خبره کوم سوا سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کی ډایرکټ ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي، خو ستاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته ترڅو راځي د سړی بیخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي، سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي، ډیر القاب کاروي، هغه اساسي خبره ته ترڅو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ غدر نه ټول وتلی درنه جکسوي. حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده، لندن سیدا د سالی صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی، حتی هغه سیاسیون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده، یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي. زه خوایم چې که یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهومه وي. هغه غنی خان یو ډیر جالبه شعر ویلی وایي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا. دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه بیان کړی ده، خو مطلب داسې ډیره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دی، په جای چې اثر وکړي هغه معکوس کار کوي، هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري. دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب باور کوي، ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و، ما فکر وکړ ملایا مونږ ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او که دینا لوستو، نو دا خو طبیعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي. د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیست پیسې پې ورنکړلې او مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړه. زه ډیرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلې، دا د ویژوالایزیشن اثر ده، دا د ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي، هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل، ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردومه ډېر ښه کوي، ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي، ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري، ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چاته کتاب لیکې، چاته مجله چاپه، که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده یو څه ناڅه اصلاح دي، که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي، نو نالوستي خو په خط نه پیږي، ته دا کتاب مجله چاته چاپوې؟ خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل دغه نالوست ټایم کلیک پرې کوی سي په یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي، ویډیو یې پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سمه به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې، 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده مونږ په افغانستان کې یو معیاري ورسپانه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورسپانه نه لوي، ورسپانه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، او پاکستان کې لا ډیر ده، خو افغانستان کې نه نشت برابر ده. نو ته ورسپانه کې کالم ولیکي، هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافی خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوی پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوی پیغامونو سلسله هم 2000 کې شروع کړه، او ان شاء الله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پیولګي، خو بیرته خرڅون کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی، خو ویډیوی پیغام باندې مصارف نه راځي. ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورک، حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کې کېدې ستا عایدات هم لري. ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی ستا یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولري، ته بل دې کار وغیرہ نه په خلاص، خو ما دا بهتره ګڼله باور وکي. ما به ویل چې ما تل د عایداتونه دغه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي، هغه عایدات که نه پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې ما د ټولنې لپاره یو څه کړی دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالی بیانوي، دغه منفي دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه که تاسو خلکو ته یادوي کې داسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د مونږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي، یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي هم دي، ما مخکې لږ درته ویلی، خو چیرته به یې لیکل کړي، نه چیرته په ممبر کې جیک شوي دي. ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې. هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وایي، باور وکړئ ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده. په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم، ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکه کارم کړی، ولنټیر خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنا چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم، سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې په لغنه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم. اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاری ونه کړي، ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغییر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه مونږ دغه دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبره ګوره صالح صاحب، تا ته بهتره معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم، له 2000 کال نه مخکې یا لهغه اولو کې چې ما شروع کوله، څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي، زه په جرأت سره ورسم. په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري، هغه هم ووایي. ټول دې ته بیا قضاوت پرې کوي هغه چا برداشت ورته منطقي ښکاري دي چا اخلي دي چا نه اخلي وس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه کوم دا وایو من ژوند کو دلته په اصطلاح مونږ دې سه خلکو ترمن ژوند کو سیغه کې په اصطلاح چاپیریال کې داس خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې بایس ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي او کومه ځان غلی ونیسو موږ نسلونو نسلونو د دې جوګنه شکلې چې ټولنیز تغییر رامنځته کی موږ به همدغه صفات چې پاتې شي.
بله استانیز صاحب ورسته پښتنه ده چې تاسو د ټولنیز شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نابز مو خپل ګوته ایښه ده څه فکر کوي چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب دا ما ته د ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح کار سو چې خلک دغه څه منتظر دي اوریدلو او منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضي موضوعات سیمویل یعنی که زه تاسو خپل غو میسجو ته سیما د فیسبوک باندې تراځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو تراځي تاسو به خپل حیران شئ چې د خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره نالوستو خلکو تاسو باور وکړئ په ډیر ذوق په ډیر شوق په ډیر علاقه سره له ډیرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې مونږ د یو پیغام په انتظار او ته لطف وکړه دغه دغه شی په مونږ مه دروه دا مونږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري ما ته همدغه شی هم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله را کوله ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د مونږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلاوي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي دا پټ پاتې وو د مو علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپلو شاګردانو ته وایم یا خپلو طالبان ته وایي دا مسایل تاسو عوامو ته مه وایي دا د منبر خبره نه ده په منبر تاسو وایي نو ولې نه وایي خورته وایي کنه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دی باور وکړي دغه نالوستي ټولنه د مونږه خلک دغه دا ګورده او ججورې لري چې هغه فیصله او منطقي خبره ولو کاغه دي ټولنې له کلتور سره لغه لغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې مي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا دوی کار ده خو مطلب ډیر عمیق تغییر راځي په دغه مسایلو چېړلو کې زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي وس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني ما لسګونه د مسایل لیدلې چې درې کاله مخکې غوسره ډیر سخت حساسیت موجود و چا به فکر هم نه کوي چې دا موضوع د شکل څوک ټولنې تور وړاندې کیږي خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوی خو نن سبا ځوانانو ته دغه موضوع عادي شوی دی په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی وس احساساتي کوي نه کرا کرا هغه منطقي بحث اوریدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوی ده هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د دوی چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال شغل مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته خپلې تجربې مو را سره شریک کړي خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
لطاسی نم مننه جناب صالح صاحب دی نظری رادیو له ټول کارکونکو نن مننه چې موږ تم دعوت راکو ترڅو د خپل خبره خپل خلکو کوي ورسو.
جهان میں سفروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختنا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ
ಜೊಂದ ಮೂಡಿಸ ಧರ್ಮ ಅವ ದುನಿಯಾ ಪೋಹೋ ಬುದ್ಧ